د وی ای ډی با د دې مخامنه خبرونه د اهمو ریپورتونو سره ټکی. پاکستان کې د سیاسي بحران غځیدل د عمران خان د گرفتار کېدونه اوس په شاشه شوی دی. عمران خان د وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویلي د هغه د نیولو په اړه چې څر روان دي زمواري د پوز مشر دی. د پاکستان د پوز سرلخت جنرال عاصم منیر جنوبی وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د پوځي پوسټو دوره کړی او عزم یې څرګند کړی چې ترهګري به ختموي. بل اړخ ته ځایي خلکو ویلي چې په خپلو سیمو کې نور جنگونه نشي زغملی. د شهباز شریف وفاقي حکومت د نهم او لسم جماعت د پاره د یو قومي نصاب په لړ کې د بدلون د وړاندیزونو غوښتنې کړې دي، مګر څېړونکي وایي د نصاب په حق له مرکزي حکومت د آئین سرغړونه کوي او په نصاب باندې د صوبو د سوري حق تروړي. او په ترکیه کې آینده عمومي انتخابات د صدر رجب طیب اردوان لپاره یو ستر چیلنج مخې ته راوړی دی. د غستر رقیب قلیچدار اوغلو په سرویګانو کې د اردوان نه وړاندې ګڼل شوی دی. نور رپورټونه به هم لرو په دې هیله چې د پروګرام تر پای زموږ سره مل پاتې شئ.
السلام علیکم، ستړي مشي په خیر راغلی د وی ډیوا دروانو چارو د خبرونه کې زفوات تامي ساسو قربم واخ شوې دی. په پیښور کې د مخصن لاس په قبل کې د مخصن نه هېنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ماسپخین یو واچ. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری کوخخونه ساړه شوی او د لاهور های کورټ چارواکو ته حکم کړی چې تر سبا لاسو بجو پوري دی د عمران خان د نیولو لپاره څګامونه نه اخلي. خود عمران خان د گرفتاری کوششونو د پاکستان د بد اقتصاد ترڅنګ سیاسي حالات نور هم کړکیچن کړی دي. په خپل عمران خان د وایس اف امریکا سره په مرکه کې د پوز مشر د روانو حالاتو ذمہوار ګرځولې دي. په یاده تازه جزئیات د واکمن چالوان په دې پوسټ واوري.
دا په لاهور ښار کې د عمران خان کور او هغه تاثیر مسمی دي. د هغه پلویان د پرونه راهسي د پولیسو مخې ته ولاړ دی او نه غواړي چې عمران خان ونیول شي. عمران خان د پاکستان عدالتونو ته د یو شمیر مقدمو لپاره پکار دی.
آج بھی نن دې د مګي پرنګ په خپل کور کې پټ شوی دی، خو مونږ به روباسو، مونږ به نن گرفتارو او عدالت ته به وړاندې کوو،
لیکن آج اس کو انشاءاللہ تعالی نکالیں گے، اس کو آج اس کو گرفتار جو ہے وہ کریں گے اور عدالت میں پیش کریں گے.
پیو قضیہ کی یو خواست کون کی عدالت نہ غختی چھ آیا ٹائرین وائٹ دا عمران خان لور دا دغی پختنی تا دا زواب لپارا عمران خان عدالت تا ندی ورغلی. عمران خان یاد پیغلا پر رسمی اسنادو کی دا لور پتوگا ندی خودلی. نوموړی په لندن کې د عمران خان د پخوانی میرمن جمایما گول سمیت او د هغې د زامنو سره اوسیږي. د عمران خان د نیولو اوسنی امر د توشخانه نه د توفو اغستلو په یو قضیه کې شوې دي.
زمونږ د کارکونانو او د تحریک انصاف د خلکو او د پوره عوامو دا تشویش دی چې که خدای مکدی عمران خان یو د دروغو کیس کې گرفتار کړلو نو داغه مینیمم چې کم دی هیومیلیشن کې دی شي او میکسیمم داغه اساسینیشن کې دی شي.
د عمران خان سیاسي مخالفه او د مسلم لیگ نون مشره مریم نواز شریف د پولیسو په وړاندې د عمران خان پر رویه سخت نیوکه کوي. نوموړي پر لپسې په جلسو او ټویټونو کې لیکلي چې عمران خان قانون په لاس کې اغسته دی. عمران خان وایس اف امریکا ته پرون په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د هغه پر ضد د اوسنی حکومت د تګلارې پر شا پوز ولاړ دی.
وسنی حکومت په مکمله توګه په اسټابلیشمنت اړه لري، د هغوی د مرزنه بغیر سهم نشي کېدلی. داسې حکومت چې په دې ملک کې هیڅ جړلې نشته، هیڅ قانوني حیثیت نه لري او نه اخلاقي اختیار لري. 80% خلک د بډ رشوتونو په تورونو کې په ضمانت دي. دوی د اسټابلیشمنت په وجه په اقتدار کې دي او د هغوی نه بغیر دوی یو ورځ هم نشي پاتې کېدی او د بدمرغه اسټابلیشمنت یو تن دی.
Especially
for the army chief.
The post-mashar de, haga faisale kai, haga chisawai, pahagi amal kigi.
د عمران خان دغه بیان ته د پوز او حکومت لخوا سمدستي کوم جواب نه دی ویل شوی، خو عمران خان چې لدې باندې په پوز دغه ډول تورونه لګولي پوز یې رد کړي او د تھیری یوې مودینه د پاکستان پوز سو زله تکرار کړي چې پوز په سیاست کې لاسوهنه نه کوي، پوز دې د سیاست څخه لری وساتل شي.
لکه څنګه چې مو واوریدل د لاهور ښار په زمان پارک کې د عمران خان د کور نه بهر د هغه د پلویانو پولیس او رینجرز ترمنځ روانه شخړې د پاکستان میډیا په سرټکو کې ځای لري. پولیس غواړي چې بخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان د عدالت لخوا د جاری کړی شوی سور وارنټ د لارې گرفتار کړي، خو د هغه پلویان د گرفتاری د مخنیوي د پاره د تیر یو شواروز رئیس د پولیس او رینجرز سره په نښتو کې ښکیل و. قانون پوهان دی ټولو ته او دی عمل ته پڅ سرګ ګوري. تفصیلی د ډیوه خبريال عثمان خان وړاندې کوي.
دا یو شواروز راهسي عمران خان پلویان پولیس رینجرز د یو بل سره لاس او ګریوان دي. عمران خان د عدالت د حکم باوجود پولیس لا نیول نه ورکول غواړي او دا وړاندې نه په خپل پلویانو په زمان پارک کې د راغونډېدو غږ کړي دي. پولیس وایي د دوی سره د عمران خان د گرفتاری لپاره د عدالت نه جاری شوی ریډ وارنټ یا اخیری خبرداري دي. وکیل طارق افغان وایي عدالت ریډ وارنټ جاری کړي او د پولیس سره د عدالت د امر منلو نه علاوه بل کوم لار نشته دي.
لته په دې تیر هفته کې موږ قتل جسوسو زلا وارنټونه جاری شو، خو عمران خان دا غي وارنټونو احترام نکي، د عدالت دغه فیصله احترام نکي. په کار خدا و چې د خلاف وارنټ جاری شي دې راشي په عدالت کې پیشي، نو دا خیرني زلا کم وارنټ جاری شوی دی، دا غي مقصد دغه دی چې دې اریسټ کړي دې اونې سي او دې راولي عدالت ته پیش کړي، ځکه چې قانون د ټولو د پاره برابر دی، که عمران خان دی که نواز شریف دی او که یو عام سټیزن دی د پاکستان.
رول اف لا د قانون د حاکمیت پاړه د عمران خان د لسیزو ویناګانی د هغه پلویانو او هم عام ولستا هیفشوی دی. په ورستیو کې په اسلام آباد کې رول اف لا په نامه یو کانفرنس تخپل وینا کې عمران خان په لزګونو زله د قانون د حکمرانی او رول اف لا ټکه لا خلی راوستلې وو.
جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے، جتنی مرضی آپ وسائل آپ دے دیں، میں نے وہاں خوشحالی نہیں دیکھی.
حکم وطن کے چھ قانون حاکمیت نوی کہا وطن ہر سمر وسائل لری خوشحالی نشلی دلے.
وکیل بابر سبزی وای د قانون د حکمرانی او رول اف لا معنی هم هغه چوکاټ ته چې پکې د یو ریاست قانوني اداري او هر وګړي د قانون یو شان تابع دي او قانون به د ټولو ته یو شان ګوري.
که د رول اف لا صحیح عمل درآمد کیږي نو پکار دا و چې د پرون اریسټ شوی او د دغه کورټ ته سبا تاریخ ته قبل سبا تاریخ ته دی کې دی پرزنټ شوی، نو ادروایز خدا پکار دا. خو که دی ته سړی ګوري نو لکه خپل اریسټ ډینای کول د یو لیډر د پاره په هیستری کې د دې مثال چرته نه ملوي.
د عمران خان پر لپسې قانون ته برندېدل او قانوني عمل نتیخ کې د پاره ولس خطر ته مخامخ کول او عمل په سوشل میډیا هم د بحث توده موضوع ده. د عمران خان مخالفین د قانون د حکمرانی او د هغه د زړو او تکراری ویناګانو ویډیوز په پیغور کې خبروي. سیړونکي او خبريال شمس مومن په سوشل میډیا ولیکل قانون ته د تسلیمېدو نه د انکار سره د عمران خان د سیاسي لیډر په توګه او د قانون په حکمرانی باور ساتلو داوو باندې ډیری پښتنې راولاړې شوې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بیا هم خیر راغلی. د یو نوی رپورټر مخه په تیر کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې د خلکو د مرګونو په لحاظ پاکستان په ټوله نړۍ کې په دویم نمبر راغلی. د دې رپورټ تر مخه پاکستان کې د ترګری د وجه په 2022 کال کې 643 کسان وژل شوی او په ترګری کې 60% زیاتوالی راغلی دی. پاکستان ولې د پترهګری باندې قابو راوستو کې ناکام شوی دی؟ په دې حق لسیډونکو وایي د پاکستان د ریاست ترجیحات بدل دي او د پارلمان چې د دستور تر مخه غوړه اداره ده د دې پر ځای مهمه فیصله او تګلارې پوسټ ټاکي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
په استرالیا کې د اقتصاد او امن انسټیټیوټ لخوا خور شوی د ګلوبل ټیرریزم انډیکس په کلنی رپورت کې ویل شوی دی پاکستان کې په تیر لسیزه کې کال په کال مرګ ژوبلې کچا تر ټولو زیاته وه. په ترهګرۍ په پیښو کې په ټول وژل شوي کسانو کې 55% پوځیان وو. څېړونکي وایي دلته پاکستان کې لا قانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان سره د پخواني حکومت مذاکرات ښیي چې ریاست په ترهګرۍ کابو راوستو لپاره ډېر سنجیده نه دی او بدمرغه پارلیمان پر ځای فیصله نور طاقتونه کوي.
ترخاګرۍ او د دغه مخنیوي د ټول دای د آرمی پلاس کې مینلی د ټول د آرمی پلاس کې دی. زمون سیاستدانان خو نواز شریف ته زرداری غدې عمران خان دی د خوده یو بل نه فارغيږي.
سرکال د جنوري په 3 نیټه په پیښور پولیس لاینز باندې بریټ پس حکومت ټولګوندیز کانفرنس را بلل اعلان هم کړی وو. خو دوزره دا زندبل شوی دی. دا غشن په ترخکاری کابورا وستو دا پارا پارلیمان چری گوند هم را بلل شوی و خواه هم بیا او زندبل شوی. سلون که وی په ترخکاری کابورا وستو پا حق لایو واضح تکلار جوڑول دا پارلیمان کار دی. خو پارلیمانی غری هم خپل زمواری نپوره کبی.
پارلیمنٹ جو ہے ہمارے ایکسپیرینس
پارلیمان دا دے ہے وا تر ٹول ورا ادارہ دا او دستور پارلیمانی غلو تا دا اختیار ور کوی چ ٹول فیصلے دے پخپلا اوکڑی او کس فیصلے دا پارلیمان نہ پپٹ کی گینو بای چ پارلیمان دا نورو اداروں نا د دے تپوس اوکڑی زکا چ پارلیمان دا ولس نمائندہ دا او کچرے پارلیمانی غلی زان بی اختیار گنی نو بیا دے داخل کو نہ وٹونا ہم نہ غواڑی.
سیرون کې وایي موجوده وخت پاکستان کې سیاسي او اقتصادي کړکېچ ډېر زیات دی او حکومت ترهګرۍ پر شان مهم مسله په شا پرېښه ده او خپل سیاسي ګټو لپاره مخالفین په نښه کوي. ځکه تر اوسه د ترهګر ډلو پر ضد څه قسمه عملیات او فیصله هم نه ده شوې. ځکه چې دغه شان فیصلو لپاره پوځ او حکومت باید چپ یو پانه وي. بله دا چې ترهګرۍ باندې یوازې کابو راوستو لپاره پاکستان سره وسایل هم نشته.
نه پاکستان په دې پوزیشن کې دی معاشي طور باندې چې دغه ترهګرو هغه د مقابله دی وکړي. هغه د اسلحه په صورت کې هم کمزور دی، هغه په مالی لحاظ کې هم کمزور دی، هغه د انفراسټرکچر په لحاظ کې هم کمزور دی. نو پاکستان هم نړۍ ته دا سترګې نیولې دي چې هغوی راشي او موږ سره په دې کې څه کومک وکړي.
د نړیوالو ادارو تر څنګ پاکستان کې هم د غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي دلته ترهګري سوا شوې ده او نږدې ورځو سینټر فار ریسرچ اینډ سیکورټي سټډیز په رپورټ کې ویلي شوی دي سږکال فروری په میاشت کې وسله وال ډلو لخوا بریدونو کې اضافه شوې ده او ټوله نظر داسې بریدونه خیبر پختونخوا صوبه کې شوې دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په سواد کې د ځایي خلکو په زراعتي ځمکو باندې د موټر وی د جوړېدو په خلاف په منګور ښار کې احتجاجي مظاهره وشوه. په دې مظاهره کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پلویانو او د بیلابیلو ادارو کارکونکو هم برخه اخیستې وه. ځایي قومي مشران وایي خلک د دې موټر وی د منسوبې خلاف نه دي، مګر غواړي چې د زراعتي ځمکو پر ځای دي دا موټر وی د سواد سین په غاړه جوړ شي. نور جزئیات د فیاض ظفر پر رپورت کې.
د سوات موټر وی فیس 2 پازریز مکو جوړولو په ضد د سوات سرخان منګور کې احتجاجي غونډه وشوه چې په دې ځمکې مالکانو سوات قومي جرګې پښتون تحفظ مومنټ او د بیلابیل سیاسي ګوندونو کارکنانو او ځایي مشرانو ګډون وکړو. د احتجاج یې وینا کوونکو وی چې هغوی د موټر وی یا ترقۍ مخالف نه دي. حکومت چې په کومو ځمکو موټر وی جوړوي دا ټولې زرعي ځمکې او بدی کی د میوه باغونه هم دي او دا ټولې زریز مګي او باغونه به ختم شي. او حکومت ته د سړک د سواد د سن پغاړه جوړکلي چې زریز مګي او باغونه خوندي پاتې شي.
موږ خو موټر غواړو، البته موټر دا شي غواړو چې مګي توانی نه کی په داس طریقه باندې لاړ شي چې زریز مګي کم نه کم توانی کی. ډیلیګیشن هم یو نقشه جوړه کړې و، بیا کمشنر هم زموږ سره منلې و، د سیند په غاړه دا موټر وې روان کړو، موږ هم په نقشه جوړ حکومت په کار ده چې د کمشنرونو په ځای باندې د خلکو ضرورت ته پام وکړي.
وینا کون کو با توتانو باندې کې د حکومت لاړه د خلکو په کورونو ازمکو باندې د سیکشن فور لګولو یا د کورونو ازمکی سرکاري کولو هم قندنه وکړه، او ویل چې حکومت یې انتظامی دی دا سیکشن فور واپس واخلي. دوی چې سوات کې زری ځمکه کمه ده او آبادی زیاده ده.
په سوات کې د ځمکو اول نه هم کمی وه، د سوات آبادی زیاده ده، رقبه یې کمه ده. بیا د سیکشن فور په نامه باندې دوی ځمکه ونیول چې نور یې هم سوات سره وړوکی، بیا د دوی په زری ځمکو باندې د پاسه موټروی روانه ده. اوس خلک وایي چې موټروی دې جوړ شي موږ یې په حق یو، خو البته په زری ځمکو د پاسه مه جوړوي، بل متبادل لار خپل کړئ.
د سوات مرستیال ډیپټي کمشنر سویل خان دی وزوی چې د دې لپاره کمیټه جوړه شوې ده او انتظامی کوشش کوي زیاتې زری ځمکې او باغونه بچکړی شي. او ریدونکو ته یاد کړم چې تیر صوبایي حکومت د چکدرې نه د فتیپوره پورې د سوات موټر وے فیس ٹو منظوری کړی ده چې کار پرې روان دی. دې اتیا کیلومیټر سړک کې به په سیند باندې له پاسه اته بولونه او لس انټرچینج جوړولی شي، او په دې باندې به ودیس اربا روپئے خرچ راضی. فیاض ظفر، وائس آف امریکہ، دیوا، سوات.
تاسو د وی ای ڈی وا خبرونه ګوري او اوري. د شهباز شریف وفاقي حکومت د تعلیم ماهرینو، والدینو، استادانو او طالب علمانو نه د مارچ میاشتې تر دیرشمې پورې د نهم او لسم جماعت د پاره د یو قانوني نصاب په لړ کې وړاندیزونه غوښتي دي. څېړونکي وایي د نصاب په اړه مرکزي حکومت د آئین سرغړونه کوي او په نصاب باندې د صوبو دستوري حق تروړي. نور تفصیل پی خبرنا د ډیوا د همکارانو حمید الله او عثمان خان په دې ریپورت کې واوري.
هر یو قوم د ماشومان خپل خپل لوبي وي.
د یو کمی نصاب پیل د نرهان حکومت په کال 2021 کې کړو. په لومبنو دو مرحلو کې اول د لومبني جماعت نه تر پنځم او بیا په دویمه مرحله کې د پنځم جماعت نه تر اتم جماعت پورې یو کمی نصاب پلان دی په ټول هیواد کې معرفي شوی دی. خود پختونخوا د ټیکس بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په خپلو جغرافیایي حدونو کې د زده کړو معیارات ټاکل او نصاب جوړول د آئین لاندې د صوبو اختیار دی.
چې بجای دغه چې فیډریشن وساتي دوی یو مضبوط مرکز ساتل غواړي، او مضبوط مرکز د پاره دوی هغه هر حل ځل کوي کوي چې په هغه طریقې سره دوی هغه ساتي. د دې لپاره دوی هغه چې کوم دی تعلیم شو او خاص کر کریکلم شو نصاب شو تا کله هم خپل لاس نه وباسل غواړي نه. اتلسم تربیم کې ډیر صفا صفا دا ټول شونه اوس موجود دي چې دا صوبایي حکومت ته بدل شوی دي.
څېړونکي وایي د سند صوبې لخوا د یو کامی نصاب نه منلو سره د نصاب حیثیت کامی نه پاتې کیږي او دا نصابونه یوازې درې صوبې مني. په دې آئینی سرغړونه او د صوبو د اختیار تروړلو په هکله د یو بل سره مشت ګریوان عمران خان او شهباز شریف حکومتونه څرنګه بې اختلاف روان دي، تعلیم پوه پروفیسر ډاکټر فیض الله جان وایي.
او چې اوس د شهباز شریف حکومت هم دا کار کوي نو دې مطلب دا دی چې دا پالیسي د دې حکومتونو نه ده، دا پالیسي د پاکستاني د اسټابلیشمنت ده. خبر راسته ده چې یو هو اتلسم ترمیم کې دا خبر په واضح توګه شوې ده چې تعلیم چې کوم دی ایجوکیشن دا اوس د صوبو اختیار کې دی. نو دا غي مطلب دا دی چې هر صوبه با د خپل سکولونو او کالجونو د پاره په خپل یو نصاب جوړي.
وتلی سیاستمدار فرحت الله بابر د تعلیم د مرکزی حکومت د وزارت لخوا د تجاویز او د غختونو په حق لا پر ټوټر الیکل نصاب یوازې د سبو اختیار دی. سړون کې وایي د یو نصابی تعلیم سره د حکومت خپل ټاکل شو اهدافونو تر لاسه کولو خبره بے ضایا ځکه دا چې اول په هیواد کې د 2 ملیونو زیات ماشومان سکولونو ته راوستل، د جنکو د تعلیم پر حدودو چلن ختمول، په سکولونو کې زیاتوالی او پښتو کې سہولیات ورکول، او د تعلیم په لار کې تر ټولو لوی خنډ غربت ختمول پکار وا چې د نصاب نه وړاندې د حکومت په ترجیحاتو کې وي. سړون کې دا هم وایي چې یو نصابی تعلیم د والدینو خپل ماشوم ته د خپلې خوښې تعلیم ورکولو حق هم تروړي. دا حق د مدني او سیاسي حقونو د نړیوالو کنوینشن 13 ماده په نړۍ کې تمام والدینو ته ورکوي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنه کېدو نه پس د غیواد د ښځو او جنکو د ژوند بنیادی حقونه د پښو لاندې شوې دي. دا چې په افغان میرمن او جنکو باندې څه تیریږي، په دې باندې د پاکستان د پښتنو سیاسي او مدني فعالان هم فکرمند دي. د پریاړه باندې نور تفصیل د پیښور نه د سعدیه قاسم شاه او هاشم علي په ریپورت کې لیدلی او اوریدلی شي.
په افغانستان کې کال 2002 نه مخکې د طالبانو تیر واکمنۍ او د کال 2021 د اگست میاشتې نه افغانستان باندې قبضه ترمنځ کلونو کې افغان خزو او جنکو د تعلیم، کار، روزګار او عام ژوند کې کومي ازادۍ او حقوقونه لرل، دغه ټول پرمختګ بیا په شاشوي او د خزو حقوقونه د خپل لاندې شوی. دغه هرڅه د پولي په دی خوا پاکستان کې د خیبر پختونخوا په سیمه کې پښتني خزي هم فکرمن کړي. پارلمان په خوانی غړي او سیاستمدار جمیله ګیلانی هم فکر کوي د انتها پسندو دغه قسمه د خزو خلاف سوچ مثال دی او مرس په شانت دی چې دلته هم خوري دی شي.
نه ته د لاهور خزي بچکی دی شي او نه د کراچي دا شي چې دی د لکه د بیماری غونډه خوريږي. نو د لپاره هم یو आवाज وشتولو ضرورت دی چې د افغانستان کې سکیږي هغه په مونږ را روان دي. مونږ یو غټ وجدام د چمودای د پر خبره کو چې دغه حالات سبا په مونږ باندې بلکې تقریبا راغلی دي. دلته هم هغه کیسه شروع دي، بلا بدامنی دا بلا مسلې دي.
سشل کاله پس افغانستان کې واک اغستونه پس طالبانو د جنکو تعلیم، د ښځو کار، روزګار، تر دا چې لباس او کور نه بهر د نارینه بغیر وتلو او لري سفر کولو باندې هم بندیزونه لګولې دي. یو پښتنه سیاسي فعاله پلوشا عباس دغه قسمه بندیزونه غند نه کوي. دا غي په نظر کې په پاکستان کې د پښتنو په سیمو کې د ښځو او د جنکو ژوندونه او حقوقونه هم د دغه قسمه سوچ د لاسه خطر کې دي. په کار ده هر ځای د داسې قسمه سوچ او بندیزونه پر ضد اواز د هر ځای نه راپورته شي.
که خدای مکامون نن د خپل خیانو د پاره الته اواز پورته نکو، نو سبا دا وخت په موږ راتلی شي او زموږ پړونو کې یاره دا چې یو وخت دا ستیر شویم دي چې دلتم ډیرو حقوقو په مالی شوی دا زموږ یو وخت دا ستیر شوی دي په ډیر نږدې وخت کې چې موږ کتی شو یادول شو هغه وخت چې زموږ په پښتونخوا په سیمو کې د بچو په تعلیمونو په بندیزونو دا سي اوازه و پورته کیږي چولېږي. یا که خدای مکه موږ اوازونه پورته نکو نو سبا بیا دا وخت موږ راتلی شي.
افغانستان کې د خزو او جنکو باندې لګیدلې بندیزونه پر ضد خیبر پښتونخوا کې هم خزي فکرمند دي چې دغه قسمه د حکومت سرغړونو پر ضد کې اوازونه راپورته نشو نو کې دې شي دغه بد وخت دلته هم راشي. او په کار ده چې داسې ونشي او په وخت داسې قسمه سوچ مخاوني ولې شي. او په افغانستان کې د خزو د حکومت دغه سرغړونو پر ضد پاکستان کې هم اوازونه راپورته شي. کیمرمن هاشم علي سره سادیه کاسب شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
سپوږمۍ اکبرزی چې د ښځو د حقونو فعاله ده او دلته په واشنگتن کې د وایټل وایسز اداري سره د پروګرامونو همغږي کوون کېده، پر نړیوال ټولنې او د امریکا پر اداري باندې غږ کوي چې د افغانو ښځو ملاتړ وکړي، د طالبانو په مشانو د بندیزونه ولګوي او حکومت یې په رسمیت ونه پیژني. اغلی اکبرزی د وی وی ډیو د همکاري منځشهي سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې واکمنو طالبانو د خزو په وړاندې د جنسیت په بنیاد تر ټولو ناوړه تفریقي پالیسی خپل کړی ده. په مخړې دی مرکې ده.
وی آر فیسینګ سوشل پولیټیکل
cultural, existential death in Afghanistan. We are dead in Afghanistan.
Sardima Sheikh has spoken to me today. Tasu two days around the Malguru Milatunu Batsandaki, Wandash, Wadi Wandaki, Tasu Yawenaham, the Wandita Dalludas, Tasu, Utheni Tsevi, the Wavani Mirmuni, Batuga, or Tasu Sawi, what they wanted.
سلامونه منزاجانی ډیر زیاته مننه په هغه غونډه کې ما غوښتل د افغانو میرمنو غږ پورته کما د نجونو غږ پورته کما او نړیوالو ته په خاصه توګه باندې څوک چې د افغانستان په اوسني وضعیت کې لاس لري هغوی ته ووایم چې د افغانو میرمنو او د نجونو وضعیت په افغانستان کې نن ورځ ډیر بد دی. هغوی له خپلو ټولو حقونو نه محرومه پاتې دي. هغوی ته هیڅ نوه حق هیڅ نوه ازادي نه ده ورکړل شوې. دا پر دې حال چې د طالبانو د مشرانو خپلې لونه په بیرون مملکتو کې له افغانستان نه بیرون خپل زده کړې تر سره کوي. خپل هغه ټول انساني بنیادي اسلامي بشري حقونه چې دي هغه ته لاسرسی لري. نو ما غوښته چې په غونډه کې هغو خلکو ته ووایم چې دا ځل که تاسو د افغانستان په حکله باندې کوم تصمیم نیسئ، کومه پرېکړه کوئ، پام مو ویسي افغان میرمنې باید خپله پکې حضور ولري. په هر میز باندې چې تاسو د مذاکراتو تاسو د خبرو اترو لپاره له طالبانو سره کینئ، په هغه میز باندې باید افغانه میرمنه خپله حضور ولري او خپل استازیتوب وکړي. نه دا چې د 2001 کال په څیر باندې هغوی د توجیه په ډول باندې وکارولې او په افغانستان کې داسې وویل د جورج بوش میرمنې لورا بوش په خپل ریډیو براډکاسټ کې په خپله وویل چې کوم ځپنه چې د افغان میرمنو په افغانستان کې روانه ده موږ نه غواړو چې هغه ټولې دنیا ته سرایت وکړي. موږ غواړو د دې مخه ونیسو او د دې مخنیوي لپاره موږ غواړو چې په افغانستان کې جګړه پیل کړو د طالبانو په خلاف باندې. ګرچې هغه هغې جګړې خپل سیاسي اړخ درلود، مګر د ښځو حقونو موضوع یې د توجیه لپاره وکاروله. او بیرته کله چې 2018 کال سو کله چې د دوی د سولې د دوحې او د سولې د خبرو اترو وخت راغی، هغه وخت افغانو میرمنو ته وویل چې تاسو موضوع ستاسو خپل منځی موضوع ده. ما غوښتل چې دا وار بیا افغانو میرمنو سره داسې یو کار ونه کړي چې هغوی له یو طرف نه نرواکۍ ته په لاس کې ورکړي او بل طرف نه د طالبانو ظالمانه او جابرانه قوانینو د هغوی دا کوم حکومتداري چې د هغوی ته په لاس کې ورکړي.
خپل تاسو په دې وینا کې وویل چې افغاني میرمنې مړې دي، مړې شوې دي. تاسو ویل چې افغان وومن آر ډیډ. ستاسو څه مطلب و د دې خبرې؟
زه غواړم تاسو ته ووایم چې مرګ یوازې فزیکي مرګ په معنا نه ده. نن ورځ په دې نړۍ کې، په دې دنیا کې چې تاسو ګورئ، د انټرنیټ له لارې ګورئ، تاسو سوشل میډیا کې ګورئ، تاسو تلویزیونونه ګورئ، مجلې ګورئ، کتابونه لولئ، تاسو ګورئ چې د نورې دنیا حتی زموږ په خپلې منطقې کې، په هندوستان کې، په پاکستان کې، په بنګلادیش کې، په نیپال کې، په سریلانکا کې میرمنې، په سنټرل ایشیا کې میرمنې لاسته راوړنې لري. میرمنې په ټولنیزه برخه کې، میرمنې په سیاسي برخه کې، په فرهنګي برخه کې ژوند لري. ژوند په دې معنا چې هغوی خپل ځان د دې ټولنې برخه ګڼي، هغومره فعالیت، هغومره سهم چې ټولنې ته نارینه ادا کوي، ښځې هم ادا کوي. مګر افغانستان کې دا هیڅ وجود نه لري. دا د نجونو او د میرمنو په روح او روان باندې منفي تاثیرات لري. کله چې د انسان روح او روان تر اغیز منفي اغیز لاندې راسي، طبعا دا په یو حساب باندې مرګ بلل کیږي. اوس هغه زمانې نه دي پاتې چې څوک به یو نفر ژوندی په ګور کوي، مګر دا حالت د افغانو میرمنو د نورې دنیا په تناسب باندې، په نسبت باندې له مرګ نه کم نه ده. ځکه ما دا غږ وکړ او زه بالکل دا احساس کوم. زه دا احساس کوم، زه شخصا زه خپله موار په وار ویلي، زه چې هر سهار خپله لور ښوونځي بس تخیزوم او خدای پاماني ورسره کوم، زه یو ځل د افغان نجونو په فکر کې ولېږم او زه دا فکر کوم چې هغوی به څه فکر کوي. په دې داسې محرومیتو کې ژوند هیچ چاته اسانه نه دی.
ډېره مننه.
مننه.
یو شمیر افغانانو د ټویټر د سی ای او ایلن ماسک نه غوښتي چې په ټویټر د طالبانو اکاونټونه بند کړي. پس دغه چې طالبانو په افغانستان قبضه ولګوله د فیسبوک او انستاګرام ترڅنګ یو شمیر ټولنیز رسنیو لکه ټیک ټاک او یوټیوب هم ټول اکاونټونه د حقوقو تړل کوم چې د طالبانو په حمایت یا د حقوقو د پالیسیو د تطبیقاتو لپاره کارول کیدل. خو ټویټر تر اوسه دغه ډول بندیزونه نه دی لګولی او ګڼ شمیر طالبان نن سبا په ټویټر او ټویټر سپیسونو کې فعاله لیدل کیږي. تفصیل زموږ خبریال راشد خان د کالیفورنیا نه په دې رپورت کې را لېږلې دي.
د ټویټر د سی ای او ایلون ماسک سره په مخ کړي او په لاسونو کې د هیشټیګ پین طالبان کتبینه ولي د افغان ټولنې دا وکړي غوښتنه کوي چې په ټویټر باندې د طالبانو اکاونټونه دې بند کړي شي. د تیریونه په پای کې په ټویټر د هیشټیګ بین طالبان ترند چلیدو وروسته د امریکای په سان فرانسیسکو او یورپ په مختلفو ښارونو کې د طالبانو د ټویټر د استعمالولو په ضد افغانانو احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکي وایي چې کومه ډله په افغانستان کې د خلکو او بیا په خصوصي توګه د میرمنو بنیادی انساني حقونه د پښو لاندې کوي، هغه په کوم دلیل سره په ټولنیز رسنیو د اظهار د ازادۍ حق لرلی شي.
طالبانو ده منافقت وګوري چې دوی په افغانستان کې شزه جلکی مکتبونو کې نه پریدي او نړیوال نه غواړي چې دوی تروریستي شیطانی او منافقت حکومت پر رسمیت وپیژندي.
په افغانستان کې د طالبانو د واک خستو وروسته د ټویټر علاوه د فیسبوک او انستګرام په شمول یو شمیر ټولنیز رسنیو هغه ټول اکاونټونه چې د طالبانو په حمایت یا د هغې د پالیسو د تبلیغاتو لپاره کارول کېدل تړلي وو. هغه وخت د ټویټر انتظامی په یو بیان کې ویلي وو چې ټویټر به په فعاله توګه د خپل پلیټ فارم د استعمال قواعد پلي کوي او تشدد ته هڅونکي ټویټونو بیا کتنه بعد د وزکړې شوی قواعدو پرانا کی کوي.
فورچونټلی خوشبختانه انستګرام او فیسبوک په طالبانو د خپل پلیټ فارم د استعمال بندیز ډیر مخکې لګولې. ولې مونږ اوس غواړو ټویټر دی هم د طالبانو په ضد بندیزونه اعلان کړي؟
احتجاج کوونکي وایي چې ټولنیزې رسنۍ د نړۍ په کچه په ځوان کلوي اثر لري، باید چې سوشل میډیا دې د داسې عناصرو څخه پاک کړی شي چې تشدد ته خلک هڅوي او د انساني حقوقو په سرغړونو کې ککړ وي.
زنه پوهیږم چې ولې یو ترهګر ډله ټولنیز رسنۍ ته لاسرسی لري او دغه پلیټ فارم تشدد ته د خلکو هڅولو، د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په ضد د کرکې خورولو لپاره کاروي. د یو ښځې او افغان په حیث دا زه خپل فرض ګڼم چې خپل ژغ پورته کړم.
مظاهره کوونکي وایي دوی به خپل احتجاج ته تر هغې دوام ورکوي تر څو چې ټویټر د طالبانو په ضد بندیزونه نوي اعلان کړي. راشد خټک، وی وی دیوا، سان فرانسیسکو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
بیا هم په خیر راغلی. د پاکستان د پوز سرلخر جنرال عاصم منیر د جنوبی وزیرستان په ضلع کې د پاکستان او افغانستان پولې ته نږدې د پوستو دوره کړې ده او د سیمه کې په بشپړ ډول د ترهګری د ختمولو هوډ یې څرګند کړی دی. خدای خلک وای نور دوی جنگونه نشي زغملای او پورسوی کی په وار وار د امن لپاره هم احتجاجونه کړی دي. په مخکړه د ویډیو خبريال عدنان بیټنی د ریپورت
د پاکستان د پوه سرلشکر جنرال آسیم منیر تیر ورځ د افغانستان سره په پوله د بر جنوبي وزیرستان مرکز واړه سفر کړی. په سفر پر مهال تر هغري په بشپړ ډول د ختمولو هوډ یې ښکاره کړی دی. د پوځ ویندې ادارې ISPR لخوا میډیا ته جاری کړل شوی بیان کې ویل شوی سرلشکر د افغانستان سره په پوله په ساتنه مامور امنیتي ځواکونو پوستو ته ورغلی او تر هغري په وړاندې د هغوی د هلو ځلو ستاینه یې کړې. په ویل د عسکرو په قربانۍ دغلته نه امني نور ځای نشي موندلی. په بیان کې ویل شوی په سرلشکر د علاقې په امنیت، اقتصاد او پرمختګ حال حوال تیر کړی شوی چې هغه په اطمینان څرګندونه کړې ده. د پوسټ په بیان کې تر هغري په بشپړ ډول ختمولو ویل شوی دا په داسې حال چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا او په ځنګړي ډول قبایلي ضلعو کې د امنیت زیاتې پیښې رپورټ شوې دي.
چې کومه ستاینه کړې ده په دا کې د عوام د پوره هیڅ ریلیف نشته، نه په هیلت کې څه چارې شوې دي، نه په ایجوکیشن کې چارې شوې دي، نه په جنگلات زراعت کې شوې دي، نه په تجارت کې شوې دي او نه په امن کې شوې دي. څومره زمخ ته په روډ باندې مین روډ باندې درې ماشومون د ګنګي خلکو سره تعلق لري چې هغه ته مین ور وډا زده پرند سپه باندې شمیر کا چې په وزیرستان کې ډا زوی ډرون روزانه په بنیاد ګرځي.
نش دیشل کلوډانه په افغانستان کې اړي غړي راتلو وروسته ورسره په پوله قبایلي ضلع د پاکستان د پوز او وسلوال ترمنز د ځګړې میدان جوړ شوی. په دې وروسته کې دوی ترمنز درشتو زیاتې پیښې په وزیرستان کې ترسره شوې دي. څه پکې دواړو خو یو بل ته زیات نقصان اړولو دافې کړې. ځای خلک وای په علاقې کې وسم لا امن نه راغلی. په دې وروسته کې د امن د پاره او د امنۍ پرځد لوی احتجاجي غونډه شوې. څه پکې تر هغه د پیښو غندنه شوې او ویل شوې د خاور نور جنگونه نشي ازغام لای.
ټرایبل ایریا ته چې کلا چیف آرمی سٹاف راغلی دی یا د عسکري قیادت راغلی دی نو ماضی داستې را شوې ده چې هغه د جنگ شکار شوې ده. نو اوس موږ ذهني لیول باندې جنگ ته تیار نه یو او موږ د نوي جنگ ایسا هم نه جوړیږي او کوشش ودا کوي چې موږ په علاقہ کې همن په هر لیول باندې راوالی موږ با خپل سټرګل جاری ساتي سیاسي آئینی جمهوری.
د پاکستان پوز دی عملیاتو او پایله کې د ستر بریالیتوب ترلاسه کېدو دا فې کوي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي اوس هم د هیواد د نور برخو په سیر ادي ژوند نه کوي. دغه سیمې خلکو د پاکستان میډیا کې هم ځای نه ورکړل کېږي. عدنان بیتنای دیفا جنوبی وزیرستان.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
تاسو زموږ غږله واشنگتن ډي سي نه اوري. اوس هم د نړۍ حالات د میاشې په 14مه نیټه په ترکیه کې صدارتي او پارلماني انتخابات کیدونکي دي. څېړونکو وایي په دې انتخاباتو کې د اوسنی حکومت مخالف کاندید کمال قلیچدار اوغلو د ترکیه د صدر رجب طیب اردوغان لپاره یو چیلنج ګرځېدای شي. قلیچدار اوغلو د ترکیه ګاندی په نامه هم پیژندل کیږي. د استانبول نه د وی ای د خبريال ډوربین جونز رپورت تاسو ته د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د بیلابیل شپږو سیاسي ګوندونو په ملاتړ د هواد د اهم سیاسي مخالفه ګوند سی ایچ پی مشر کمال قلیچدار اوغلو د مارچ د میاشتې په شروع کې د صدارتي کاندید په حیث را مخته شوی وو. د په پراخه کچه د اصلاحاتو د صدر د اختیاراتو د راکمولو او د پارلماني جمهوریت بیرته راوستلو شمنه کوي.
کلیچدار اوغلو وای زما حکمرانی با د فردی واحد نوی زبا په اتفاق سره حکومت کوم. د اقتصادي کلاری او د داسي ترکی اجمنه کوي چرته چې د بشري حقوقو احترام کیږي او ټول یو برابر وي او مونږ ته دا هم په یاد کې ساتل پکار دي چې کمال کلیچدار اوغلو د ډیری مودې راهسه په سیاست او دولتي بیوروکراسي کې پاتې شوی دی. خو د دې هر څه باوجود په دا د بډو رشوتونو هیستورونه نه دی لګیدلی.
سلور اویا کلنا کلیچدار اوغلو خپل ګون سی ایچ پی بیرته راژوندې کړې دي. د حکومت د نقادانو د زندې کولو خلاف د انقرانه تر د استنبول پورې د 2500 کیلومتره د انصاف لاریون د صدر رجب طیب اردوغان د حکمرانۍ خلاف د یو غټ ولسی تحریک په توګه را مخته شوی وو. کلیچدار اوغلو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د ترکیې 500 غټو ښارونو کې په سلورو کې ټاکنې ګټلې وې. پدې کې د اردوان سیاسي کلا استنبول هم شامل وو. خو نقدان وای په نرمه خبرې کوونکې کلیش دراغلو د اردوان غونډې د کرشماتي خبرو خوبی نه لري. په هر صورت سړونکې وای د فروری خونړې زلزله یو سیاسي اثر لرلی شي. د ناقص ودانو او د لم لیډ اخکار د حکومتي مرستو په اړه خلک راپارېدلی دي. د کلیش دراغلو په اړه ځینې سړونکې وای د هیوادوالو په خوښي خبر دی.
He said that there's something going on.
They why tool nizam kharab de aw mungta bya da sara sa nawi shuru kawal pakar di mungta bada haywad da khi da para badlawal wi zakache pa maujuda nizam ki dir shayan ghalat rawandi
mazhab da clash daraglo da para yobal khand ke dalishi de da azad fikra alwi islami firqe na de زنی قدامت پسند مسلمانان دوی بدتیان بلی. الویس د پیډورا هسه په ترکی کې د امتیازي سلوک سره مخ شوی دی. خوشیدون کې وای د اردوان د شلو کالو د حکمرانه چرته چې د مذهبیانو او سیکولرانو ترمنځ یو مسلسل تاوتریخوالی پاتې شوی دی، اوس خلک د سیاسي پیژنګلو په ځای اقتصادي ستونزو ته زیات اهمیت ورکوي.
I think the country has moved on.
زما په خیال خلک او په خاصه توګه ځوانان وز دې ته نګوري چې بلتن ساقیده لري. زما مطلب ده اقتصادي حالت ډیر خراب ده، د ګرانۍ کچا ډیره لوړه ده، د کرنسي ستونزه هم موجود ده او قرضونه هم سیوا شوې دي.
د کلیش دراغلو په سیاسي ائتلاف کې ملت پالا، اسلام پالا، کین او خی اړخ ګوندونه ټول شامل دي. د په هواد کې سیاسي او نسلي توپیر چلن ختمول غواړي او دا د اردوان د حکمرانې د پاره یو غټ چیلنج هم دی. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د نهي یاسي شنبه په ورځ په واشنگتن کې د سټیمسن سنټر په نوم یوې چیړنیزې ادارې کې د جوهري وسلو د خریدو په موضوع باندې غونډه شوې و چې د پکې د منځني ختیځ ملکونو د جوهري پروګرامونو او د هغو د خطرو په اړه خبرې وشوې. زموږ همکار پیش زبیر شاه د سټیمسن سنټر دا غونډه څارلې او اوریدلې ده چې اوس موږ سره په سټوډیو کې دی او ورته ښه راغلاست وایو. پیر صاحب سړی مشه په خیر راغلی.
په خیر.
اول کدا یو سې چې په دغه پرونی غونډه کې چې سټیمسن سنټر کې جوړ شوی و څه مهمه خبره وشوې او د دې غونډه برخوال څوک وو؟
نو چې په برخوال خو د سټیمسن سنټر دا غونډه راغوشته په دغه شی کلسی ډاونپورت د ډایریکټر د نان پرولپریشن پالیسی او آرمز کنټرول یو اسوسییشن دی اغه ډایریکټر د ورسره د سټیمسن سنټر خپل مارک فټسبرګ دا چې کوم اسوسییټ فیلو دا انټرنیشنل انسټیټیوټ فار سټریټیجک سټډیز د ورسره دا غدا او ورسره چن زکنوا دا د مډل ایست کوم نان پروفیشن اغه دا ملبری کالج اغه شه دا کار کوي او ورسره ما سر روهیوا دا سټریټیجک سنټر سره دا یو فیلو دا او دا ټول ډیسکشن باربرا سلووندا اغه ماډریټ کولای او بنیادی کتا سو ګوري دا د ایران او مډل ایست مزنی ختیس کې چکم د جوهری اصلې د خوردونو چکم خطر دی چکم اندېخنې دی پاره کلو او سپیشلی کتا سو ګوري التحالات بدلیږي لګیا دي چې کوم موعده وا چې کوم جاینټ پلان اف اکشن وکتا سو یاد دی روس چین او امریکا دی ټول اغه نه خو ایران راوتلای دا اوس ایران دا وای چې موږ یورینیم اغه کول لګیا یو انریچمنت باندې نو اغه وجنه ډیر زیات تشویش تا خو ورسره منځن ختیز حالات هم بدلیږي تاسو ګتل سعودي او د ایران در غټر لکه ډیر وخت پس او وکاله بعد دوی بیا یو سفارتي تعلق بیا جوړ شوی سفارت خانه به دوی پرانستي نو په دغه موضوع باندې خبره وشوه چې آیا د ایران او د سعودي ولی چې دواړه هیوادونه ایران کوشش کوي سعودي هم کوشش کوي دغه سي متحده عرب امارات منځني ختیځ شه دا جوهري اصلي جو دور شروع د اسرائیل سره ول نشتا نو په دغه حق له دا ډیسکشن وو
او په دې روسي ورځ کې موږ واوریدل چې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د تعلقاتو د بیا بهتره کولو یو تړون لاسلیک شو. دغه تړون پلاستیکي دوه سره به د سیمه په جوهري پروګرامونو باندې څه اثر وغورځي په دې خبرو کې څه وایي شو
زی په دې خبرو شو خدا ویل سوچي دوی نو خیال چې دا به جوهري هغه پروګرام ولري چې جوهري اصلا سعودي بم کله نو غواړي چې ایران سره دا طاقت راسي خو چې کوم تعلق دوی د لکه هغه ډیر ضروری دا کته سو غوري د سعودي یو ځانته ویژن دا د چې کوم اوس ترکی کول غواړي نو وشارونه جوړوي هغه جوړوي خو دوی دا نه غواړي چې ورېمن نه په دوی باندې بمباری هوي میزایل نه وي یا ډرونونه نه کوي چې کوم اوسه فورې کېج لګیا دي نو یو قسم دواړو ته داسې او ک ایران وګورو هغه ډیر زیات د بندیزونو مخامخ ته او هغه باندې د سانکشنز دي نو هغه یو لار غواړي چې هغه ځینې مانه د خیال چې نه په خبرو شې داسې وي چې دا به یو داسې مهم شای وي چې هغه او ایران سره هلفو کې خو ایران سره کم اس کم سفارتي او ماشي کده سي سناسه
دا د منځني ختیځ د مسلې نه ک اوردی خواته شو پاکستان هم یو لوی طاقت دی اټومي طاقت ګڼل کیږي او که هم په منځني ختیځ کې نه دی خو د منځني ختیځ ملکونو سره تعلقات لري په پرونی غونډه کې آیا د پاکستان د اټومي پروګرامونو په اړه باندې څه خبري وشوې د دوی د خوندیتو په اړه څه فکر مندي او خوده شو کنه
پرون خو په د خبره شدا سنو وسو د ایران حواله سره او د منځني ختیځ نو ټول کوم ایکسپرټس او هغه ټول هم په دغه سیمه چې کار کوي خو پاکستان وکتا سو ګورو نو پاکستان سور زوړان د کتاب ته یادې په لندن په ایرپورټ شي داسې ریډیو اکټیو مټیریل ملو سو نو ټول خلکو دا وی چې دا پاکستان ولې چې پاکستان خو یو خلکو اندخنی دادی چې پروګرام غیر محفوظ ده بل مرجول دل چې ډاکټر عبد القادر خان وو اغه ایران کوریا او لیبیا پورې دا ټیکنالوژي رسولې ونه دا یو قسم پرولیفریشن د خورولو په تاریخ شټونه زیات پاکستان خورا کړی دی کاغه په ریاست ور سره وک ایک یو خان په خپل کول د ځان ته بحثه نو بل امریکا ډیر اندخمنه د ولې چې پاکستان یو خو است فاستر ګروینګ نیوکلیر ارسنل ټول تیزینه روان ده دا ډیر سر نور هوادونو زنه هوادونو چې کوم دی لکه انګلند هغه نه به زیات د سره اصله راځي ور سره ور سدي ټیکټیکل ویپن جوړي وړا اصله جوړي چې کوم نور ها هغه سره نه ډیر اګر نه ای او غي استعمال ډیر اسانه نو دا د ښنه مغرب لري سپیشل امریکا لري
ډیر زیات مننه پیش دوبر شه
ډیر مننه
او د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د ریښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو وایس اف امریکا کی مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو
آسترالیا به د امریکا نه په جوهري توانایي چلیدونکو درې جنگي اپتوزونه واخلي د برتانیې په شمول د دریو هیوادونو ترمنځ یو پوزي لوزنامه په داسې حال کې لاسلیک شوی چې په ایشا پاسیفیک خطه کې د چین جارحانه رویه په ذاتی دوه کاری واشنگتن کې د وی ای د خبريال انیتا پاول رپورت د ډیوا خبريال ارباب محمود علي په پښتو تاسو سره شریک دي
صدر جو بایدن وای د استرالیا سره د امریکای د حساس جوهري ټکنالوژي شریکولو فیصله ډیره غټه او ضروری ده دا خبره د پیر دوشنبه پورس سنډیاګو کې کړي
موږ د تاریخ په یوداسې موړ کې ولاړیو چرته چې د مخنیوي او ثبات لپاره خواري به تر لسیزو پورې د سولې امکاناتو باندې اغیز ولري د انډو پاسیفیک سیمه کې چرته چې زموږ شریک مفادات په راتلونکي کې وجود ولري حالت د امریکا د لپاره نور خملګري نشي کېدلی د دې نوې ملګرتیا رامخته کول سره موږ یو تل بیا دا وخو د جمهوریت څنګه کولای شي چې خپل تحفظ او سوکالی پر مخ یوسو نه یوازې خپل بلکې د نړۍ
د دې سولسیز تړون تر مخه به د امریکا او برتانیې جوړ په جوهري توانای چلیدونکو ابدوزونه
تر د کال 2020 پورې د استرالیا اوبو کې ولیدل شي. د کال 2013 په ډومبو کې به استرالیا وکړل شي چې په جوهري توانایي چلیدونکي لږ تر لږه درې امریکني ابدوزونه ترلاسه کړي، دوی زیات نه زیات 15 ترلاسه کولی شي. په روایتي توګه به وسله د دې ابدوزونو سره دوی کولی شي چې دې سره د نورو ابدوزونو پته ولګوي او بیا یې په نخه کولی هم شي. او دا درې واړه هیوادونه به د جوهري جنگي ابدوزونو په جوړولو باندې هم کار کوي، خو په دې باندې تر د شلو کالو پورې وخت لګیدل شي. بایدن په دې خبره زور راوړو چې لوازنامه د جوهري وسلې نه بلکې د توانایي د فاره ده، او مشرانو ژمنه کړې ده چې دوی به د جوهري خورېدو د مخنیوي لپاره د شبو لوازنامو پابندي کوي. د استرالیا وزیر اعظم انټونی البنيزي ویلي دي چې په دې تړون به تر د یونیم سل بلین ډالر پورې لګښت راشي، او دې سره به نه یوازې خلکو ته روزګارونه ملاو شي بلکې تحقیق او جدت تبا هم وده ملاو شي.
د آکس لوزنامه چې موږ په سان دیګو کې پخلی کړی دا د آسټرالیا په دفاعي توان کې د تاریخ تر ټولو زیاته سرمایه کاری ده. دې سره به د آسټرالیا قومي تحفظ او زموږ په سیمه کې ثبات پیاوړی شي.
او د برتانی وزیر اعظم ریشی سونک هم اعلان کړی دی چې نړۍ کې د ورپېخو خطرو د مخنیوي لپاره به د خپل هیواد دفاعي خرچې د ملک د ټول پیداوار 2.5% ته سیوا کوي.
په تیرو اتلسو میاشتو کې موږ د زیاتو چیلنجونو سره مخ شوي یو، لکه په اوکراین د روس غیر قانوني یرغل، د چین مخ په زیاتیدونکې زړورتیا، او د ایران او شمالي کوریا د ناکلارۍ چلند. دا ټول د ګواښونو، ګډوډۍ او د ویش د نړۍ را مخته کولو خطر لري. د داسې یو حقیقت په وجه د نور کلنه زیات ضروري شوی چې د خپلو هیوادونو توان سیوا کړی شي.
بیجنګ په دې ملګرتیا نیو کې کړی دی، او په واشنگتن یې د مخالفت او مزاحمت د راپرونې تور لګولې دی. خوشلن کې وای په بحر الکاهل سیمه کې د چین د زورورتیا په وجه دا فیصله شوې ده.
دا په حقیقت کې د چین د پوځي زور چلون کې ګامونو ته یو جواب دی. زموږ ګامونه د چین د راپرونکو عمل جواب دی.
دا درې ونه ډیر فعال جمهوریت ملکونه دي، ځکه ډیر اعتراض لرونکي هم لري. څلونکې تمه لري چې د درې واړو ملکونو پارلماني غړي به د تړون شرطونه غور سره ولولي، ځکه چې دا د حکومتونو د خرچو او د خپلواکۍ پوښتنه هم رامخته کولی شي.
هرې خوا په دې تړون ډېرې نیوکې کېږي، او داسې په کار هم ده ځکه چې په جمهوریتونو کې تګلارې داسې فیصله کېږي. هیلې ډېرې لوړې دي، او په دې وجه په داو هم ډېر غټ شیان لګولی شي.
او دوی دا وخت د یو داسې تن خلاف را مخته کیږي چا چې په چین کې خپل واک نور هم مضبوط کړي، او په تیرو لسیزو کې د چین د یو طاقتور مشر په حیث را مخته شوی. لوی پښتنه هم دا ده چې آیا دا دوه ځوان هیوادونه د پخواني سامراجي مشر سره په شریکه دی چیلنج ته د ودریدلو توان لري او کنه. خو آکس هله مندې. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
نن د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان د تلین او راتبه د نن وویشت کال وړاندې د 1990 کال د مارچ په 15مه غنی خان ال نړی سترګې پټې کړې، او پښتنو ته یې خپل عظیمه شاعري په میراث پریښوده. د کلونو په تیریدو غنی خان ته اوس پښتانه په څه نظر ګوري، او د هغه نظریات څومره خواره شوي دي؟ د خبرونه په دې برخه کې زموږ قدرمن همکار او د پښتو ژبې نومیالی هنرمند سردار علي ټکر صاحب د سکایپ د لارې را سره په پروګرام کې میلمه دی چې ورته هرکلی وایو. سردار علي ټکر صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډیره مهرباني، خوشاله اوسې. خوشاله اوسې فوجانا.
مات وسې خو اوله پښتنه بداوی چې د غنی خان د مرګ نه او وشت کال تیریږي په دومره وخت کې اوس د دې دومره وخت په تیریدو سره د غ میراث د پښتنو په منځ کې د پښتنو په ثقافت کې څه ځای نیولې دی د حیثیت د پښتو په ادبیاتو کې څه دی اوس
فوجانا چې کله په 1902 کې ما د غنی خان کلام شروع کړو نو دا هغه وخت ته پوري د غنی خان ډیر کم خلک خبرو ډیر محدود خلک د غنی خان نه خبرو حالانکه هغه شاعری شروع کړل د 15 کالو په عمر کې وا چې می باغ د ګلونی بهار بسکړم چې مستر ګیدار نه خمار بسکړم او چې زما د ايش سازونه پکې نه وړي کله د سرو زرو یې تش ستار بسکړم او چې پنور د الله نه وی ورېدل نو د کعبې د شګو ډک مینار بسکړم دا د 15 کالو په عمر کې لیکلو باغ زمانه کې بیا چکلنا ما د غنی خان د کلامونو شروع کړل په 1915 کې راغلم افغانستان ته د دې لپاره او ډېر په تلیفون رسیدلې مغازان ته او ډېر د کیسه چې کله ځل تلانم ال ته دیمه ریکارډ کوند د او د نورو چې کوم زمونږه ترقی پسند شهران دي د دوی کلامونو ما ځان سره راوړلو هغه دلته په دې معاشره کې بالکل دا سخوارش لکه د زنګل دا اور چې خورشي فوجان ته به حیران شي چې نن زما د دې جدوجهد سلويخ کال غالبا چې پوره کیږي کم او زیات خو په دې جدوجهد کې زه په دې خبر ډیر زیات خوشاله یم چې نن د غنی خان پروګرام د پښتنو بچی بچی ته رسیدلې دغه چې کوم ایديالوجي ده دغه چې کوم فکر دی هغه د پښتنو بچی بچی ته رسیدلې دي او هغه هغه پښتانه بچی نن سبا د ته بالکل د پیر په نظر ګوري لکه بالکل بې انتها عقیدت ورته لري
او ټاکر صاحب دغه بالکل تاسو د غنی خان صاحب کلام ډیر ویلې دی پسندرو کې خولي خولي خواندوري سندري لري او تاسو په خپل هم ډیر شهرت او ډیر مینوال لري خو د څه ویل کی چې دغه ديني کسان وایي چې غنی خان شعرونه هم ک دینو هنرمندانو ویلې دي نو دغه شهرت هم په اوربندي اثر چولې چې دغه شهرت یې ډیر کړی دی تاسو خپل هنر باندې د غنی خان د کلام اثر څنګه ارزوي تاسو په هنر او تاسو په شهرت باندې د کلام څه اثر چولې
زهره خبره دا ګور دا یو نوې کلام او د غنی خان وګدوګ د نظمونو د فلسفه نه ډک نظمونو په کې ډیر جوړ خیالاتو نو دا د پښتون قام ته چې کلمه ورسول نو داغه داغه د دې پوجه باندې پښتون قام زما سره مينو کړ حالانکه ما یو ځغې غنی خان فون دی ویلې ما ټول مترقي شاعرانو ویلې دي ما رحمان بابا ویلې د ډنمارک حکومت چې ما ته کوم اگر اکړو کوم ایوارډ ما ته اکړو نو هغه ما ته د رحمان بابا په کلام باندې اکړو نو دا او بیا په 1907 او شپګنل کې چې کوم ایوارډ ما ته ملو شو پاره کې د سره د غنی خان ذکر هم نو چې ګنډا د غنی خان په جبل کې ما چې کوم نوې تجربه میوزیک کړې وي دا غي خبره ده
یعنی تاسو وایئ چې تاسو په شهرت کې دومره ونده کردار نه درلود که څنګه
نه 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 ولې نه زه ته د حکومت خبره کوم زه خو درته دا وایم چې د سیزونه چې کله ما دې قوم ته وړاندې کړ د غنی خان د وګدوګ د نظمونه نو دا غي په وجه سره دا غو په شهرت کې مزه پوښتو زما په شهرت کې مو سره زپو
بالکل
دوه موږ بالکل
دوه فاو
بابا ما ته دا وی زه خو دې تل پیدا کړو مو تخله مال پیدا کړو مو خو بالکل یو کله کې یو وجود چې دا سه موږ ژوند تر کړل دوه
او بل پښتنه د غنی خان افکار او اشعار په پښتو ادبیاتو کې یو تازه بغاوت یو ډول یو نوې رنګ انقلاب ګڼل کېده آیا دغه بغاوت کوړت وي یا انقلاب ورته وي د غنی خان د مرګ سره دا ختم شو او کده د مرګ وروسته هم وغوړید او وغځید فوجانا
د غنی خان شاعری د سر اور او د سر د پټو او د سټریټ توس د سیویلټی چې دا څو کوم نشه رامنې کوله نن پر روس کې پورون شخار کې د پورون شروع سپه کې د غنی مجسمه لګیدلې دي دا څو کوم نشه رامنې کوله او ماته د پښتو اکیډمۍ د یو ډایرکټر خو د بخلي ډاکټر نواز تر سره یو خبر راځي کی هغه یو پرما د پاکستان حکومت ته خبرتلی کوي چې دا سړی دنیا ته وخایي چې خلک د پاکستان او پیجنې تر دین اندازو لګوا چې
هغه وخت ډیر کم دی. یو لنډ بل پښتنه تاسو نه کوم، نن سبا چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي او یا په پاکستان کې په پښتنو سیمو کې ملایي افکار په زیاتېدو ښکاري، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دینه به خطر نه وي د غنی خان میراث ته؟ آیا د غنی خان میراث به ونه ګواخل شي، خصوصا هغه ملایان چې د غنی خان شعرونو ته په ښه نظر نه ګوري؟
فوجانه خلکو منصور تم په نظر نه کتل، تم ته وایا نن مقتدر بالله سشو، نن امر المؤمنین سشو د عباسی خلیفہ ګانو، سو کې نه پیجنی او هغه چې کم سو کې وجره هغه ټول دنیا پیجنی. د غنی خان فکر ختمول د دومره سان کار نه دی، د دې وړو وړو خلکو کار نه دی، دا ډیر لوی دا دومره لوی فکر دی چې د دوه ختمول د دې په وس کې نه دی، دا به کول نه شي. اغه دومره لوی علم دون لوی فضل سره دون په سره او په خپل کار
ډیر مننه، ډیر زیاته مننه ټاکر صاحب. مونږ د خبرونه وخت ختم شو، ژوند یو چې مونږ سره په پروګرام کې راغلی او خپل اغه خاطري او نظریات مو شریک کړل. سلام
علیکم. ډیر مهرباني
ډیر وقدر مونږ ولیدونکو او اوریدونکو دا وز مونږ د نن مخصوصن د هلو وی د اوبخې د روان شارو خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړل. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، تاسو په باغ خدای سپارم، تاسو ته ښه شپه وړاندې کړم.